دوستانو ستړي مشهي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج اجمل اند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې خبرونه او ریپورتونه لرو په مخړې د دې سات خبرونه ده افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماموتو د پنځشنبه په ورځ په قطر کې د طالبانو د مرکزی هیئت له مشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو غواړي چې په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو شمیر د بلې میاشتې له پای نه مایې ته راکم کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالی کوریا ته د $2 میلیون چې د شمالی کوریا چارواکو د یو زندانی امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي و د ورکولو امر کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماموتو د پنځشنبه په ورځ په قطر کې د طالبانو د مرکزی هیئت له مشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلي. د روټرز خبري اژانس د طالب بیان زبی الله مجاهد له خولې وایي په دوحه کې د دوی د مرکزی هیئت د مشر ملا برادر او نورو غړو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرونی خبرې د سولې پر روانو هڅو ولسي مرګ ژوبلې او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې په بشري مرستو متمرکز وي. رویټرز خبری اژانس دوی نامه د چارواکو له خولې وایي چې دوی په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له ښکېلو غاړو سره پرله پسې تماسونه لري او په دې لړ کې په دوحه کې له طالبانو سره هم منظمې غونډې لري. په دوحه کې دوی نامه مشر په داسې حال کې له طالبانو سره ګوري چې په کابل کې د سولې په اړه د مشورتي لویې جرګې چمتووالی روان دی. په عین حال کې په مسکو کې د چین، روسیه او امریکي استازي هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو غواړي چې په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو شمیر د بلې میاشتې لپاره نه مایې ته راکم کړي. روټرز وایي د درې امریکایي چارواکو په شمول څلورو سرچینو ورته ویلي امریکا پلان لري چې په کابل کې د خپل سفارت د کارکوونکو شمیر نه مایې کړي. د کانګرس یوې سرچینې روټرز ته ویلي په کابل کې به د امریکا د سفارت د کارکوونکو کمول د مې له 1.5 پیل شي. په ریپورت کې د امریکایي چارواکو او د کانګرس د سرچینو له قوله ویل شوي چې په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو د شمیر د کمولو په اړه دې پرېکړې د افغانستان د سولې د بهیر د اغېزمنېدو په اړه اندېښنې پیدا کړي. روټرز خبری اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو لخوا په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو د کمولو پرېکړه تر هغه څه شاوخوا یو کال مخکې ګڼلې چې دوی وایي تمایه کېده. په ریپورت کې دې اندېښنې ته هم اشاره شوې چې ښایي د امریکا دا اقدام د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ له افغان حکومت سره چې لا دمخه یې د سولې په هڅو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر چلن نیوکې کړي بې باوري زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې رویټرز ته ویلي چې دوی د خپلو پالیسیو اهدافو ته په پام په نړۍ کې د امریکا پر ماموریتونو تل بیا غور او کتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی ویاند زیاته کړي ولسمشر ټرمپ اداره په افغانستان کې د دوامدار سولې لارې د جګړې ختمول غواړي او واشنگټن به افغانستان کې پیاوړی حضور وساتي. ایران وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي. دا خبره په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په لیدنه کې کړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا لخوا په یوې خبرپاڼه کې ویل شوي حمدالله محب پرون په کابل کې د ایران له سفیر سره وکتل او دواړو خواوو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر او د دواړخیزو همکاریو پر تقویت بحث وکړ. په خبر پاڼه کې د ایران د سفیر لخوا ویل شوی چې هیواد د افغانانو په مشرۍ کنټرول او مالکیت د سولې له بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دوړ خو د افغانستان د ثبات لپاره د سیمه ییز اجماع په څرنګوالي هم بحث کړي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر امریکا تور پورې کړی و چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅو کې د سیمې هیوادونه یوې څنډې ته کړي او په یوازې ځانې دا بهیر روان کړي. په سریپول کې د تالندې او برېښنا غورځېدو یوه ځوان انجلۍ وژلې او شپږ تنه نور ټپیان کړي. د سریپول د والي ویان زبی الله اماني پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل پیښه د سریپول په مرکز کې شوې چیرې چې له دوو ورځو راهیسې اورښتونو زور اخیستی. تر دې مخکې د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو هم پر یو کور د تندر د غورځېدو په پیښه کې د یوې ځوان انجلۍ د مړینې خبر ورکړی و. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اجازه ورکړه چې شمالي کوریا ته $2 میلیون چې د شمالي کوریا چارواکو د یو زندانی امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي ورکړل شي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون وویل چې شمالي کوریا په 2018 کال کې مخکې تر دې چې 22 کلن امریکایي اوتو ورامبیر امریکا ته وسپارل شي، د هغه د روغتیايي لګښت بل امریکا ته استولی و. اوتو ورامبیر په شمالي کوریا کې تر 3 میاشتو زندان تیرولو وروسته د 2018 میلادي کال په جون میاشت کې امریکا ته واستول شو. هغه امریکا ته په کوما کې استول شوی و او شپږ ورځې وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. اوتو ورامبیر په 2018 میلادي کال کې د سیاحت لپاره شمالي کوریا ته تللی و. هغه په شمالي کوریا کې له خپل هوټله د یو تبلیغاتي پوسټر د غلا په تور ونیول شو او په 15 کاله سخت کار بند محکوم شو. هغه 18 میاشتې په شمالي کوریا کې په زندان کې تیرې کړې. د اوتو مغز ته تاوان رسیدلی و او له امله یې مړ شو. شمالي کوریا ویلي چې ورامبیر د خوږ غوښه او سابه خوړلې وه او ناروغه شوی و او سابه یې له دې امله چې له دوا سره یې حساسیت ښکاره کړې و صدمه لیدلې وه. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د شمالي قفقاز د چیچن جمهوریت پر صدر اعظم مسلم خوچف امریکا ته د سفر بندیز لګولې. پر مسلم خوچف د بندیز لیک پرون د اپریل په 25مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ویب پاڼه خپور شو. دوستانو، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادې راډیوې مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر هغې خبرونه او رپورټونه لرو. خبرونه مو واورېدل، تفصیلي زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شي. اوس لومړنی رپورټ راخلو. د افغانستان د دفاع وزارت مني چې د پسرلي په راتګ سره په هیواد کې جګړه تیزه شوې. د دفاع وزیر اسدالله خالد د پنجشنبې په ورځ ولس ته د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې وسلوال طالبان د بېلابېلو علتونو له امله غواړي جګړه زیاته کړي، خو د افغان امنیتي ځواکونو لوري په شا تمبول شوي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د جرمونو کچه راکمه شوې ده. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د روان پسرلي له پیله په جګړه کې شدت راغلی، خو ډاډ ورکوي چې په هره برخه کې به وسلوالو مخالفینو ته ماتې ورکړي. د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد د پنجشنبې په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې وسلوال طالبان غواړي چې د جګړې په شدت سره د سولې په پروسه کې امتیاز طلبي وکړي.
جنگ په دې زیات شوی، پسرلی د عملیات اعلان کړي، د خارجي بادارانو یې ورته امر ده، هرې خواته سرښکاري بیا بلی خواته منډی کی هلته دفاع سی او ډیر نور مسائلم را روان دي. د سولې د پروسې د امتیازګیری لپاره، د نویو او اقتصادي پروژو د په ټپه درولو لپاره موږ د جنگ غوښتونکي نه یو، خو په هغه جنگ ځای کې چې جنگ وي د هغه دفاع تر اوسه ډیره ښه شوې ده.
ښاغلی خالد د دغه وزارت د تیر کال د بېلابېلو لاسته راوړنو یادونه هم وکړه او وی ویل چې روان کال کې باید یو شمیر بهرنیو هیوادونو لوري د افغانستان پوځ ته تجهیزات ورکړل شي او په مهمو اسانتیاو به اکمال شي. نوموړي وویل په هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده او د افغان پوځ امنیتي پوستې پکې شته، خو نشي کولای له هیواد دفاع وکړي، هغه به هم راټولې او پر ځای به یې پیاوړي سرتیري ورواستوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت د طالبان لوري د عملیاتو د اعلان په پرتله د ځنډ په اړه وویل چې ځکه یې امنیتي پلان نا وخت اعلان کړ چې د سولې خبرې ټاکنۍ نه کړي او د جګړې اور زیات نشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت لوري د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره د خالد په نوم پلان او د طالبان لوري بیا د الفتح په نوم عملیات اعلان شوي او اوس په دغو نومونو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې جګړه روانه ده. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر بیا د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د جنایي جرمونو د کچې د ټیټېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندرابی چې په همدې غونډه کې د تیر کال لسته راوړنې بیانولی وویل
در سال گذشته در اینمی مخته زمانی
تیر کال همدا محل 15,000 د جرمونو پیخی ثبت سوی وی او سکل بیا دا 4,315 پیخی دی چه کموالی خیی. خو اساسی خبر دادا چه داشت میری در ندوا کبی باید دغه اندیکنی چه دا افغانستان په تیر بیا د کابل خلکو سره دی حد اقل تر اکمی سی او لجرمونو سره پا جدی او قاطع دول مبارزه و سی
د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د فساد شتون رد نه کړ، خو له مفسدینو سره چلند یې له ترهګرو سره پر مبارزې پرتله کړ او وی ویل چې په دې برخه کې له فساد سره جدي مبارزه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه هیواد له ملي دفاع وزارت سره په همغږۍ ټینګار وکړ چې د هیواد د امنیت او ثبات لپاره به په ګډه کار کوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د پنځشنبې د ورځې په ماسپخین باندې د خوست ګڼو قومي مشرانو او ښځو ځوانانو او مدني فعالانو د یوې غونډې له لارې د مشورتي لویې جرګې څخه د ملاتړ تر څنګ هیله وښوده چې د جرګې ګډونوال به په خپلو بحثونو او سلام مشورو کې په هیواد کې د تلپاتې او باعزت سولې لارې چارې عمومي. نجیب الله لوخیل په اړه رپورټ لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې په ملاتړ په خوست کې د یادې ولسي ناستې د ویناوالو ټینګار په دې و چې سوله د افغانانو تر ټولو مهم اړتیا ده او دا جرګه به دې هدف ته د رسېدو لپاره میکانیزمونه او لارې چارې په ګوته کړي. له خوست څخه مشورتي لوی جرګې ته یو ټاکل شوی کس قاضي احمد ببرکزي په خپلو خبرو کې وویل:
سوله عزیزانو، موږ غواړو د ډاکټر صاحب اشرف غني په ټغرې غواړو، سوله غواړو د افغانانو په ټغرې غواړو، د احمد او د محمود په ټغرې نه غواړو. موږ داسې سوله غواړم چې په هغه سوله کې زما عزت ثابت وي. زه په داسې سوله باندې کار کوم او داسې سولې ته رایه ورکوم، په هغه ملګرو باندې هم غږ کوم. زه پوهېږم په اکثریت ډول په دوی کې داسې خلک شته دی چې سولې ته لبیک وایي، د جنګ نه ستړي دي.
قومی مشر سمین خان زدران در طولن پا بیلابی رو قشرون رو غگو کرد حقه شرایط چه دا محال در سول لپاره تیار شوی که ورسخه استفاده و نیکی نو دراتون که ملامتی چه بزن خلاص نکرایشی
که دا زرین چانس دپاره تاسو خپل مشریت پشامت دا دان کرو او بیا با در طولن که نسول پورانده دی زست فرگه و نداره نان ده چانس را عجیب پیدا وقوه آسرای زان ده سول سپیر جور کرد هر سره دا کوشش وکای یو عالم ته دره ورته وای، یو تلیت ته دره ورته وای، یو مخالف دره ورته وای چې راځي زموږ سره د سولې پر ساکه شاریک شي او په دې کې به خلاص وای.
د سولې د مشورتي لوی جرګې او بل غړی حاجی رسول محمد خان وای:
ټول جهان زمو په سولې باندې خبرې کوي، ټول افغانان په سولې خبرې کوي. دې لپاره د هم مشورتي لوی جرګه یو خدای چې هر څوک خپل نظر ته تل تبرندې کې چې څه قسم سولې غواړو، څه قسم سولې باید افغانان وکړي. او بل وای یو غاګ مو چې موږ سولې غواړو، د سولې طرفدار ټول افغانان دا هم جهان ته او هم څوک مخالفین چې وي دغه د پر ډیر اهمیت لري.
مدني فعال میرناګل تنیوال وای چې په اول ګام کې دایمي سولې ته د لارو چارو موندل باید د جرګې له مهمو لاستراوړو څخه وي.
په لومړي قدم کې په هر ډول چې کیږي یو مطمئنه باثباته ډاډمنه دوامداره سوله باید د مشورتي جرګې غټه لاستراوړنه وي. دغه ضرورت نه باید ځینې اشخاص او افراد په شخصي منافعو په اساس نه نفع کړي، بنا پر دې د خوشوالو پیغام به داوي چې سولې ته اړتیا ده. د دې لپاره باید په هر شکل د اشکال چې ورسیږي
ټاکل شوي د سولې مشورتي لویه جرګه به په پلازمینه کابل کې د روان مریض کال د ثور په نهمه پرانیستل شي چې د دېرش سلنه ښځو په ګډون به د هیواد بیلابیلو قشرونو شاوخوا 3000 کسان پکې برخه واخلي.
راځي سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
د لخکرګه اوسیدونکو وایي هدفي وژنې او جنایي پیښې دغلته ډېرې شوې. د ښار یو شمېر اوسیدونکي چې دولت چې د ولایت د مقام دروازې مخې ته د لاریون په ډول راټول شوي وو، د مرکزي حکومت نه یې د لشکرګاه ښار امنیت ته د پاملرنې غوښتنه کوله. الیاس دایي پرې رپورټ لري.
پولیس دولت د مقام د دروازې سره د کسانو د درېدلو مخالفت کوي چې په اعتراض راټول شوي دي. د لشکرګاه یو شمېر اوسیدونکي په لاریون راوتلي دي او د حکومت نه په ښار کې د هدفي وژنو او مخ په زیاتېدونکو جنایي پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. لاریون کوونکي وایي تېره ورځ د لشکرګاه د ګزمي پولیسو د کارتلګن په سیمه کې یو 15 کلن هلک بې له کوم دلیله په ډزو وژلی دی. دوی د پولیسو پر مسولین تور پر کوي چې قومي او سمتي مسلو ته لمن وهي او په خپل اصلي دنده کې چې د امنیت او ثبات ساتل دي پاتر غلي دي.
ستا په یونیفورم کې ستا سړی راغلی دی پر سړک باندې، آیا د شخصي موټر څخه تا ته دولت رینجرونه د چیش د پاره درکړي دي؟ نظامی وسایط د چیش د پاره درکړي دي چې ته به شخصي وسایط کې وظیفه اجرا کړې؟ غلم به شخصي وسایط کې، غلا کې تم به شخصي وسایط کې وظیفه اجرا کړې؟ زه نه پوهېږم.
شرطول سی په دې غدا باندې چې په شهر کې بیرنتی او قتلونه جاسوسي چې وا شاهد د تیر شپې دغه دی چې بریالی نورزی چې د عجیب ابراهیم افغانزوی دی او په داخل د شهر کې چې د شهر هغه با امن منطقه ده چې هلته په شهادت ورسېدی.
موږ و چاته ودرېږ راسه چې موږ مرکزي حکومت په دې کې جدي اقدام وکړي او دا مسولین په دې کې جدي کمیسون جوړ کړي، جدي امنیت او ولست دې د ډاډ ورکړي چې هغه ډاډه ژوند تسره.
که تو مغا پولیس چه ده حاجی محمد ابراهیم پر زوی بریالی